کتابونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست دي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زموږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نه واسطه لرو نه شی لرو، باید چې څنګه دی موږ ته پوره توجه ورسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره قطر ته د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی د تک برخلیک لا هم معلوم نه دی. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانونی نه کیږي. خپل د افغانستان د ملي مصالحې پالي شورا کې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان دولت پلاوی به نن هم قطر ته له سفره پاتوي. دغه سرچینه چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، د دې سفر دقیقه نیټه هم څرګنده نه کړه. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی وین اسدالله دولتي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه په علیشنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې په متقابل برید کې بیرته په شا وتنبول شول. ښاغلی دولتي وایي په متقابل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې خو شمېره یې یاد نه کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت چارواکي وایي د غوریان ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه شوه. د هرات والی وین جیلانی فرهد د خبر ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته په دې نشته کې زیان نه دی رسیدلی، خو یو ماشوم پکې ټپي شوی دی. د هرات چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو نن سهار د غوریان ولسوالۍ په بازار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ. سباندی 200 کسان د ایران په لویدیز کې په پرونی 14 کې ټپیان شوی دي. د خبره د ایران خبری اژانسونو نن کړی ده. تر اوسه په دې 14 کې چې د ایران په ایلام ولایت کې سوي د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي د پېښه د کلورین غازو د 14 له کبله شوی چې په یو بارون کې موټر کې انتقالېدل. ایران خبری اژانس وایي احتمالا د پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوی وي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویلي دي چې ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم بډای کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومنی. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي د کابل امنیتی میثاق پروګرام د عملي کولو پر نتیجه کې د نشي مواد او یا پلورونکو نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ پولیسو نږدې 10 کیلوګرامه هغه نشه مواد وسوځول چې د تیر یو کال په بهیر کې نیولې ول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان عبدالوهاب بالاکرزی رسنوی ته وویل په وسوځول شویو موادو کې هیروین، ښیښه، چارس، خاشخاش، بنګ او کیمیاوي مواد شامل ول چې د نشه موادو په جوړولو کې کاریدل. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور یو 3 کسان هم نیول شوي او د عدلي او قضایي مرکز لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. د زابل ولایت پولیسو د څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیوله. د زابل ولایت پولیسو 15 کیلوګرامه هیروین، 25 کیلوګرامه ښیښه او څه د پاسه 19 لیټره تیزاب نیول چې د خوراکي شیانو په کڅوړو کې پټ ایښودل شوي ول. د زابل ولایت امنیه قمندان حکمت الله کوچی رسنوی ته ویلي په پام کې ودان شي مواد له زابل ولایت څخه کابل ته قاچاق شي چې په کلات ښار کې د تلاشی پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په دریو ولایتونو کې تر 50 لیټره ډیر شراب او نور نشي مواد د خرڅولو پر مهال ونیول شول. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته ویل د سنبلې د میاشتې پر 11 نیټه د کندوز پولیسو بغلان ولایت ته د 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله.
دا کسان په دوه جلا جلا پیښو کې پولیسو په دې تور نیولې چې د کندوز ښار په اړوندو سیمو کې نشه یي مواد قاچاق کول او نشه یي ګولې خرڅولې. دوی اوس له پولیسو سره بندیان دي.
په دوهمه پیښه کې د خوست ولایت پولیسو 40 کیلوګرامه چارس حق مهال ونیول چې له دومنده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کول. په دریمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو 240 لیټره شراب ونیول چې په پام کې والا دوشي ولسوالۍ څخه په لخمري ښار ته قاچاق کړی. پولیسو د دې دریو پیښو په تړاو شپږ قاچاق کوونکي هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 60 کیلوګرامه نشه یي مواد او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په جلال آباد ښار، پټیکوټ ولسوالۍ او تورخم بندر کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 کیلوګرام ښیښه، څه د پاسه 9 کیلوګرامه هیروین او ټابلیټ کا په نوم 9 نشه یي ګولۍ ونیولې. د دې پیښو په تړاو درې تورن کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل امنیتی مساق پروګرام د عملي کولو په نتیجه کې د نشه یي موادو او یا پلورونکي نیول سوي دي.
د مساق امنیتی چې دوی جوړ کړی دی یو ناکام پلان دی. مخدره مواد داسې خرڅي کې لکه کشمش او نخود.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې یو شمېر بې وزله او بې سرپناه محتاجین د ناولو خوړو له امله مړه کیږي.
دا سالات ټوخي، استفراقات یا دلبتي ورته ورته
د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه له ډاکټر ارشاد بنصور سره مرکه لرو.
هغه کسان چې عملا مخدره مواد استعمالوي هغو ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري.
د هاکار په نوم یو معتاد وایي چې پولیسو د نشو له امله له ترکیه څخه بیرته افغانستان ته راوشاړه.
زما خبرې، کردار، رفتار هر څه ډیر بدل شول.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
وسړیا د الک یو چاره وکړه، الک ښه نه دی.
او خزه نه وخت دی اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شه. ته هم ځان ته پلار وایې؟
اوس پرونه د کابل د امنیتي میثاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیتي میثاق په نوم پروګرام له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بریالی بولی. د کورنۍ چار وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد درش په عملیات سوي چې په نتیجه کې د نشي موادو او یا خرڅونکو نیول سوي دي. خو د کابل د ولایتي شورا غړي په کابل ښار کې د نشي موادو وضعیت په کتو سره وایي چې د کابل امنیتي میثاق مثبت نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه مرسجل ارسلان راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کولنج کوي.
په کابل ښار کې پر امنیتي میثاق نږدې 2 میاشتې تیرې سوي چې هدف یې په کابل کې د جرمونو او جنایتونو پر وړاندې د خلکو یو موټی کول او نشه یي موادو سره مبارزه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیتي میثاق په چوکاټ کې پولیسو وکولای سول چې په دې ښار کې د خلکو په مرسته درش پیت عملیات وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو لسکونه پلورونکي په داسې حال کې ونیول چې پر نور معتادینو باندې نشه یي مواد خرڅول.
په دې وروستیو څو اونیو کې د کابل د امنیتي میثاق په چوکاټ کې 3 عملیات شوي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور 70 کسان نیول شوي دي. دا کسان د نشه یي موادو واړه پلورونکي او ځینو یې بیا په لوړه کچه د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس درلود.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل ښار کې د نشه یي موادو ډیروالی او لاسرسي د ځوانانو د احتیاط اصلي لامل بولي. دوی وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي په سلو کې شپېته روغسوي معتادین بیرته په نشو باندې اخته کړي دي. د افغان دولت څېړنې ښیي چې جرمي ډلې او د نشه یي موادو خرڅونکي ځوانان په نشو باندې اخته کوي چې وروسته په جرمي او جنایتي فعالیتونو کې کار ځینې اخلي. د کابل د ولایتي شورا غړی عبدالخالق زازی وایي چې د کابل په امنیتي میثاق کې حقایقو ته پام نه دی سوی، ځکه تر 2 میاشتو وروسته بیا هم د کابل ښار په امنیت کې هیڅ د پام وړ بدلون نه دی راوستلی.
د میثاق امنیتي چې دوی جوړ کړی دی یو ناکام پلان دی. مخدره مواد داسې خرڅي کې لکه کشمش او نخود. دوی د واړه واړې اوڅو کسان ونیسي، بیا ووایي چې موږ دستګیري وکړه او دا دوی دستاورد ګڼي. دا زه فکر کوم غټه اشتباه ده او دا مستقیما په دې بدامنۍ کې د دې خلکو لاس دی. یو منطقه ده په نوم تپې مرنجان د اتمې نهیې مربوطه ده. هر کور کې دلته تاسو وګورئ چې مواد مخدر په آزاد درازې خوله کې ناستي او خرڅوي او دا خبره موږ ټول زلم دلته امنیتي جلسو کې کړی درسونه مور کړی چې لاړ شي او هغه تپې باندې موږ هغه نشو کولای عملیات نشو کولای تفاملی نه دي مطلقا هغه منطقه د مواد مخدر او د خرید فروش او اډا ګرځېدلې ده.
په کابل ښار کې ځینې سیمې د نشئی موادو د خرڅلاو په بازار اوښتې دي. په تیر یو کال کې پولیسو دوه ځله پر دې سیمو بریدونه وکړل، خو د نشئی موادو د قاچاقونکو او پلورونکو له وسلوال غبرګون سره مخ شول او په نتیجه کې پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته.
محمد ایاست نن کوچ د کابل د امنیتي میثاق په اړه راپور اوروه. درنو اوریدونکو، اوس د بې وزلو او بې سرپناه محتاجینو د خوړو موضوع ته راځو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې محتاجین د غیر صحي خوړو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او ځینې یې مړه کېږي. یو شمېر محتاجین هم دا مني چې د ورځې لخوا په منظم ډول خواړه نه ورسېږي، یوازې یو وخت د نورو خلکو پاتې شوني خواړه خوري چې په نتیجه کې یې په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې غیر صحي خواړه د محتاجینو د مړینې عمده عامل بلل کېږي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
ډیرای بی سرپناه او بی وزله معتدین د ښار د کوڅو او سړکونو پر ډیرانونو باندې په خوړو پسې ګرځي، چې دا خوړه د دوی لپاره د نشئی موادو په شان خطرناک او انده چې د دوی د مړینې لامل ګرځي. د ابراهیم په نوم یو معتاد چې له کثافاتو څخه بوتلونه او پلاستیکي شیان راټولوي وایي چې د نورو پاتې شونو خوړو په ګڼو ناروغیو باندې اخته کړی دی.
څو ورځې مخکې مې د خلکو پاتوشونی خواړه وخوړل، حالت مې ډیر خراب شو، معدې مې درد کاوه، بیا مې درمل وخوړل ښه شوم.
معتادین د اوسپنې، قوطي او پلاستیکي شیان خرڅوي او بیا په دې پیسو نشئی مواد رانیسي. دوی دومره پیسې نه لري چې خواړه پرې واخلي، ځکه نو د ښار ډیرانونه د دوی د خوړو مهمه سرچینه ده. د نذیر کاکا په نوم یو معتاد وایي چې د څو داسې معتادین ملګري لیدلي چې د ناپاکو خوړو له امله د ده په مخ کې مړه شوي دي.
زما ملګري د خلکو پاتې شوني خواړه خوري، ډیری یې ناروغان او یا مړه کېږي. چټل خواړه دوی ته د وینې اسهال پیدا کوي. دوی چې کله ناروغان سي ډاکټر ته نه ځي، له همدې امله ډیری یې مړه کېږي.
خلک خپل پاتشونی خواړه په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي، چې د ډاکټرانو په خبره په پلاستیکي کڅوړو کې د خوړو پاتې کېدل خواړه خرابوي او د دې ترڅنګ د سرطانونو او نورو خطرناکو ناروغیو لامل هم ګرځي. ډاکټر بریالای میوندوال وایي چې غیر صحي خواړه بېلابېلو ناروغیو ته زمینه برابروي او آن انسانان وزني.
دا سالات تخی استپراکات یا دلبتی اورتور کی وجود مایات کمیږي، مایات د کمښت شاکت دي، دغه خورسه کومه بیا مردي.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست د څښلو پاکو اوبو او خوړو ته د معتادینو نه لاسرسی د مړینې ستر لامل بولي. د دغه ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د دغو خلکو ډیری برخه بې سرپناه او بې وزله معتادین دي.
گزارشات که به ما میرسم ایره نشان میته که
زموږ راپورونه ښیي چې په بې سرپناه معتادینو کې د مړینې لومړی دلیل غیر صحي اوبه او خواړه دي. معتادین دا چټل خواړه د سړکونو او کوڅو له ډیرانونو څخه راټولوي. د دوی د څښلو اوبه او خواړه په بېلابېلو ناروغیو ککړ دي، ځکه نو د دوی د مړینې لامل ګرځي.
بنان اینی چند فاکتور باعث مرگ میرزنام میشه.
ډاکټران وایي چې د روغ کسان په پرتله د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو دوی زر په ناروغۍ اخته کیږي، خو که په خپل وخت ډاکټر ته لاړ نسی د مړینې امکان یې ډیر دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د بېوزله معتادینو د خوړو په اړه راپور اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي نشتوالی د دې لامل سوی چې محتاجین ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا چې خلکو ته باید په کومه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي، ماشومانو ته څه ډول عامه پوهاوی پکار دی، د کورنۍ مشرانو ته باید څه ډول پیغامونه ورکړل سي چې د کورنۍ غړي په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په مجموع کې باید خلکو ته د نشي موادو په اړه څه ډول عامه پوهاوی ورکړل سي.
د وقایې لپاره پیغامونه د ځوانانو لپاره جلا وي، دی زنانه و لپاره جلاوی، دی کاری محیط لپاره جلاوی، دی هغه کسانو لپاره چې هغه بی سواد دی دی هغه لپاره جلاوی. په مجموع کې ټول پیغامونه باید په علمی معیاراتو او په تجربو ولاړ وي، یعنی هر هغه پیغام کچیرته خلکو ته رسول کیږي هغه پیغامونه باید مؤثر وي. کچیرته پیغامونه مناسب او مؤثر نه وي، کیدای شي دغه منفی تاثیرات تر مثبتو تاثیراتو ډیر وي. اساسي موضوع هم دا ده چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره پیغامونه باید په ډیر دقت سره طرح شي او د خلکو د پوهې مطابق، د خلکو د ژبې او د خلکو د کلتور او د مؤثرو لارو او امکاناتو په نظر کې نیولو سره خلکو ته ورسول شي.
ډیری وخت ځوانان په ناخبری کې په نشو باندې اخته کیږي، دوی باید په څه پوه شي چې په نشو اخته نشي؟
یو ډیره مهمه موضوع د مخدره موادو د منفی تاثیراتو په اړه د خلکو په هوای لوړول بلل کیږي، یعنی دومره باید د مخدره موادو منفی تاثیرات خلکو ته ورسول سي چې هغه ناسم باورونه، ناسم معلومات د مخدره موادو په باره کې موجود دي، هغه نظریات ټول لمنځه ولاړ شي او خلک د غلطو معلوماتو تر تاثیر لاندې رانه شي او په امتیاني شکل سره مخدره مواد استعمال نکړي.
هغه څوک چې یواره نشه پرېښي وي او بیرته معتاد شوی وي، هغوی باید څه باندې پوه شي؟
هغه کسان چې عملا مخدره مواد استعمالوي هغو ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري، د دوی له ژوند څه شی اخیستی دي او د کومو ګټورو فعالیتونو ځای مخدره موادو اخیستی. په پیغامونو کې له هغو سره په کار کولو کې اصلي تمرکز په دې وي چې دوی ته د لا نور تعلیم انګیزه ورکړل شي، دوی د کار کولو لپاره، د اقتصادي فعالیتونو لپاره، د خپل ژوند او روزګار د برابرولو لپاره انګیزه ترلاسه کړي، کار کولو ته وهڅول شي. او د دې ترڅنګ که چیرته دوی له یو روغ انسان سره مقایسه شي، دوی ته واقعا په دې حالت کې د سالم ژوند او د مخدره موادو ژوند ترمنځ توپیرونه ورته روښانه کیدای شي، او دا پروسه باید په ډیر منطقي شکل سره په مخ ولاړ شي. یعنی یو ناروغ باید ناهیلې نشي، ولې په عین حال کې باید یو تشویش ورته پیدا شي، او په مجموع کې باید دوی په دې قانع کړای شي چې له مخدره موادو پرته ژوند ډیر غوره او ډیر مناسب دی.
ښځې باید په څه پوه شي چې په نشه یي موادو اخته نشي؟
هغه پیغامونه چې موږ ښځو ته رسو هغه باید د دوی د پوهې او د دوی د درک مطابق وي. مثلا ورته ویل شي چې یو معتاده ښځه نظر یې هغې ښځې ته چې مخدره مواد نه استعمالوي د سخت یا د ماشوم د زیان له خطر سره ډیر مخامخېدی شي، د دوی ماهوار عادت یا میاشتنۍ مریضي ګډوډېدی شي، د حمل اخیستل امیدواره کېدل او د سالم ماشوم دنیا ته راوستل د مخدره موادو د استفادې له کبله دوی ته یو غټ مشکل وي، او په عین حال کې که چیرته ماشوم د مور په ګیډه کې وي او دوی له مخدره موادو استفاده کوي، د ماشوم د مایوبیت او د مړینې فیصدي ډیره زیاتیږي. که چیرته هغه ماشوم دنیا ته هم راځي نو هغه به محتاط وي. نو په دې اساس دغه پیغامونه کولای شي د زنانو لپاره یا د ښځینو لپاره دا ذهنیت ورکړي چې له مخدره موادو ډډه وکړي، او که چیرته په مخدره موادو اخته دي تداوی لټو.
د نشي موادو په برخه کې د ماشومان لپاره پیغامونه کوم دي؟
په ټوله دنیا کې مخصوصا په پرمختللو ممالکو کې دغه پیغامونه د ماشومانو د مکاتبو د نصاب یو برخه وي، د درس یو برخه هم دا وي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره دوی سره معلومات شریک شي، دوی پوهاوی زیات شي. ولی په عین حال کې یو حساسه موضوع دا ده چې د ماشومانو فکرونه ډیر حساس دي او دوی د کنجکاوۍ یا د تجسس یو ډیر قوي حس لري. معلومات باید په داسې شکل سره نه وي چې دوی وهڅوي چې د مخدره موادو خوند وڅکي. یعنی که چیرته یو ماشوم ته د مخدره موادو تاثیرات په نامعقول شکل سره ورسول کیږي، په مناسب چوکاټ کې نه وي، نو د دې خطر هم شته چې هغه ماشوم یا هغه تنکی ځوان په امتیاني شکل سره مخدره مواد استعمال کړي. نو په مجموع کې د ماشومانو لپاره باید په مکاتبو کې دغه پیغامونه موجود وي، او په نصاب کې باید پیغامونه د متخصصې ډلې لخوا اضافه شي.
د کورنۍ لپاره څه پیغامونه لري چې غړي په نشو باندې اخته نشي؟
اول باید هر کورنۍ او په مجموع کې باید افغاني ټولنه د حقیقت ومني چې مخدره مواد او په مخدره موادو اخته کېدل دا یو مرض ده. نو د دې لپاره چې په کورنۍ کې څوک په مخدره موادو اخته نشي، دوی باید خپل حساس غړي یا تر خطر لاندې غړي وپیژني. چوک له راس خلګو سره ناسه ولاړ لري چې هغه مخدره مواد استعمالوي، یا چوک له رواني لحاظ خشن او احساساتي دي، ځکه دا خلک اکثرا د خپلو دردونو د خپلو پریشانیو لپاره درملو ته مخدره توکو ته مخه کوي. دا خلک باید وپیژندل شي او په ګډه ورسره کار وشي او د هغو د ورځنیو ستونزو لپاره معقولې لارې ورته ولټول شي، او د دې تر څنګ پوهاوی باید ډېر لوړ شي. سکدا سره لدی چې په شروع کې کېدای شي وتفریح، ولی بل اخر د دې نتیجه یو شدید مرض، معلولیت او بل اخر مرګ ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 1290 منځنی صفو خبريږي او وسته خاطرې وردی. د کابل ولایت یو موتا چې خپل نوم هاکان شي وایي چې د شونځي پر سم ټولګي کې په نشو اخته سو. دی وایي چې شونځي پریښود او ترکیه ته ولاړ، خو ترکی پولیسو ونی او بیرته افغانستان ته راوښاړه. دا چې هاکان ولې نشو ته مخه کړه او تر نشو وروسته له څلور ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نمخ کې مطالعه ما تر نه هم سم فپوره درجه کې ما چکل لسم سم فتلاړو، هر رنګ دوست رفیق سره مونږه مخ شولا. نمدغه نشو تم سر کلا چې ودرې د کې ځواني ده، دغه د هغه د دولسم سم کې منیم کال مکتب وایلې، بل هغه نه لاړم مسافر شوم ترکی کې، ما بیا بلغاریا کې ما نشا. چې اصلي خبرې نو خپل شوق مې وو، یو ظالم ملګری نه یو دنه پان وخت سوا مې چاو د لذت مې ته نوښت. بل هغه نه زمان نشي دوام وکړو رو 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 چې په سګرټو اخته شوم، دا بس رو رو بیا په 400 اخته شوم. که ما خپل درس طالب ته دوام ورکړای نو زه به اوس یو شخصیت ما، یو ځکه به وظیفه و پانتون به فارغ شوی ما، یا ماته ډیر ضرورونه را ورسول. که مور به خبره کوله بده به لګیده، که پلار به خبره کوله بده، ورونه هم دغه سي. زما خبره کردار رفتار هر څه ډیر بدل شول، پلار مور تم ډیر زیانونه ورسول. زه په دا شیشه په هیروین اولینه نقطه ترکیه ول املکما هم کار کو، هم زحمت، هم دا مردار مواد می استفاده کول. خو زیکل چونی ولما موټر کې کنه ولم بیزو ولې ګلما پونوم دی پندی کې حکم دا غزی ته غزی نه یو شپه مکله به ولې ګلو تزلې ته نو تزلا اخري نقطه ولا چې غزی نمونګه نور بند بختانه دی وطن ته به ته مخ کړل را ریپورت کلو 8000 ډالر تاوان مې ورساو. اول ته مې چې کارو که زحمت مې وکړ دوه کاله اتل کا نه لک افغانۍ کی خدای هغه نه لک افغانۍ نه یو روپۍ ما نکور ته لګل نه ځان ته څه फायदा وکړ ورکه شي لکه بدلار اخته ما.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وي چې د شونځي د سرمالیم له خوا زنګ ورته راځي. سرمالیم ورته وایي چې پولیس شونځي ته راغله او استاذوی بشیر یې ونیو. له دې خبرې سره سم حاجی فرید په ورختایي دکان تړي او کور ته روانېږي. دا چې پولیس ولې شونځي ته ورغلي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده، دا لک لا ولې ویښ دی؟ ته ودرېږه، زه ورشم.
بشیر زویا، نیمه شپه ده، ولې نه ویده کیږی؟ سبا مکتب ته نه ځی؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم.
وه زویا، پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی را کېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی، اوس دو بجې دي، خوب به چه وقت کوی او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
والکه څه ته یې تلویزیون دې مات که؟
مورې له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ترې او نصیحتونه دي.
او ښځې، څه غلمغل مو جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي؟ پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. ته مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې، هلک دی، هلکان خو د ښسې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي. هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستن راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی یې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ وسړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شې. ته هم ځان ته پلار وایې؟
بله،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
او مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه بشوي.
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او سید،
خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا رضا حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب، زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
او پولیسو باندې کړ.
ولې باندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولۍ خرڅولې، ډېر شاګردان یې موتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په پیسه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروايي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.